لطفاً مکاتب بروی خانم ها باز کنین، ما بتانیم درس بخونیم و در آینده شاغل بشیم.
ستړي مشه د مخام و بجی شوی از موږ د خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زه فرید مسیال به پکې ستاسې قرباني یم. خو تر دغه پروګرام وړاندې د دې ساعت خبرونه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لرې بللی دی او ویلي دي چې حکومت له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. خغلی مجاهد نن په خپل ټویټر لیکلی دی دا ډول راپورونه ناسم دي او القاعده شبکه اوس مال په افغانستان کې شتون نه لري. مجاهد زیاته کړې ده د طالبانو حکومت په هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یوه څیړنیز راپور کې ویلي وو القاعده شبکې د لوړو پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. په دغه راپور کې راغلي القاعده شبکه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټ فعالیتونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې ویل شوي دي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې له هم نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. د ملي مقامات په نوم د طالبانو مخالفې جبهې یو ځل بیا ادعا کړې ده چې وسلوالو یو په کاپیسا ولایت کې درې طالبان وژلې دي. د جبهې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې د طالبان یې تېره شپه د کاپیسا د دویمې حصې په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژلي. نوموړې جبهې د سشمې په ورځ هم په نورستان، لغمان او ننګرهار کې د درې طالبانو د وژنې او د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې وروسته طالبانو رد کړه. د افغانستان په ډیری سیمو کې خپلواکې رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، نو ځکه د جګړې د بېلابېلو لورو د ادعاوو رښتینولي تل له ننګونو سره مخ وي. د مقامات جبهې وروستۍ ده هم خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. نن د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې مراسم ترسره شول. یو شمېر ماتم کوونکي وایي مراسم تر اوسه په ښه توګه ترسره شوي دي او کوم امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. یو شمېر نور بیا وایي د تېر پرتلسه کال په دې مراسمو کې محدودیتونه ډېر وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو بندیزونو لامل د یادو مراسمو د ماتم کوونکو د امنیت تامینول یاد کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د مخابراتي شبکو د تنظیم ادارې یاترا ویلي د عاشورا په مراسمو کې د امنیت د تامین په موخې د سهار له شپږو د ماښام تر اتو بجو پورې په کابل او مزار شریف کې ټولې مخابراتي شبکې بندې کړي دي. نن د هپیټایټس یا زیړي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو ارقام خپره کړي دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه 8000 کسان په هپیټایټ بي تور زیړي او شاوخوا 3000 نور بیا په هپیټایټ سي زیړ زیړي اخته دي. هپیټایټس یو ډول ساري ناروغۍ ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیماً په ځیګر اغیز کوي. او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 14 کاله بند محکوم شوی دی. د نوې محکمې دغه ټکسي چلوونکي ته چې تېر کال یې په کومو مسلوس کې انمور ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورچولی و د 14 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتاروف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ ته چمتووالی او د قانون پر پلي کوونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکي په خپل جرم اعتراف نه دی کړی. ویلې دي چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2020 کال د فبروري راهیسې له کله چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی په ټوله روسیه کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو د اورلګیدنې داسې په لسګونه بریدونه شوي دي.
د ژوند رنګونه
بیا هم ستړي مشي د ژوند رنګونو پروګرام دی. زه فرید سیالیم او تخنیکی چارې را سره تایر روشان مخې ته وړي. لکه څنګه چې له نومه یې معلومه ده د ژوند رنګونه، نن د ژوند رنګونو په دغه پروګرام کې موږ د پوهنتون د استادانو د ژوند بېلابېل اړخونه راسپړو. دا چې په پوهنتون کې استاد څه ډول تدریس کوي، د ژوند چاري ور سره په څنګ کې څنګه مختزي، او په ټوله کې کله چې په پانتون کې تدریس کوي او خپل شخصي ژوند هم ور سره مخې ته وړي، څه ښه خاطرې، څه تجربې او څه ترخي خاطرې ونه لري. او تر ټولو جالبه دا چې کله آزموینې وي د وساده ژوند څومره ور سره جالب وي. په دې اړه به نن له دوو وسادانو سره خبرې وکړو او له دوی به واورو چې د وساده ژوند څنګه وي او څنګه پرمخ ځي. نن سره په خبرونه کې دوه قدرمن وسادان شته دي چې وحید الله سلیمان خیل چې وړاندې په ننګرهار پوهنتون کې استاد و، اوس په جرمني کې په یو پوهنتون کې تدریس کوي، او همدارنګه استاد محبوب شاه محبوب چې دوی هم وړاندې فکر کوم چې په ننګرهار پوهنتون کې استاد و. تاسو دواړو ته خره غلاست وایم، دواړه ستړي مشي. سلیمان خیل صاحب، له تاسو به را پایل کړو، په پایل کې راته دا وایي چې دغه استادی یا په ټوله کې د استادی ژوند څه ډول یو ژوند ده؟
ډېر مننه اغلی سیال، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. استادی د افغانستان په ټولنه کې د یو مقایسه کو نورو ټولنو سره ډېر فرق کوي. افغانستان د افغانستان په ټولنه کې استاذي یو ډیر محترم او ډیر لو ډیر ویاړلې دنده ده، چې یعنی ک د مانوي مالی امتیازات نه وي، د مانوي امتیاز هم کافي دي چې ډیر خلک تشویقيږي چې استاذي دنده واخلي. نو په افغانستان کې د خوندي استاذي او ترڅنګ د پانتون استاذي چې بیا د فکر کوم تر دې لوړه وظیفه ما په افغانستان کې ډیر کار کړی دی، نور مستد کړم کار کړی دی، تخنیکی برخې هم کار کړی دی، او د پانتون یو ساعت څخه هم کار کړی دی. یعنی زما د ژوند دغه بهترینه وظیفه که زه وایم، هغه د ژوند څو بهترین کلونه مې هغه کلونه ول چې کله زه د پانتون استاد وم.
ډېره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو ته بیرته راو ګرځو. په بخښنې سره چې ما د محبوب چا استاد په پیژندنې کې یو څه تیروتنه کړې ده، دوی د کابل پوهنتون استاد و وړاندې، او اوس مهال په سټارټفورډ پوهنتون کې دوی استاد دي. استاد، زه بیا هم بخښنه غواړم چې ساس په پیژندنې کې یو څه تیروتنه وشوه. تاسو هم خره غلاست وایم، ستړي مشي. تاسو راته وایي استاد، د استادۍ ژوند څنګه وي؟
سلامونه خوري، خدای دې وکړي چې تاسو یو ټول درنه اوریدونکي بخي. زما د ژوند تر ټولو ښه کلونه هغه چې زه په افغانستان کې په خپل وطن کې د پوهنتون استاد یم. هغه خاطرې او هغه یادې چې زه د وطن د یو پوهنتون څخه لرم، او په ځانګړي ډول د کابل له پوهنتون لرم، د زما په ژوند کې تر ټولو خوږې او ښې خاطرې وي. استادی خو نه یوازې دا چې یو ډېر سپېڅلی او پاک مسلک دی، د دې سره سره یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور مسلک دی، ځکه ټول ژوند د هغه اشخاصو سره چې کال په کال تل نو اشخاصو له نو خلکو سره له نو فرهنګونو سره د وطن د بیلابیلو ولسوالیو بیلابیلو کلیو د خلکو سره آشنا کیږي، راځي کینی. او بیا تر ټولو ښه خبره دا ده چې ته یو 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 هیله لري چې څلور کال وروسته یو څوک فارغیږي، ته یو جوت تغییر پکې ویني. تاسو پوهیږئ کله چې زه مثلا په لومړیو کې استاد شوم، ځینې محصلین چې په هماغه کال راغله، کله چې څلور کال وروسته دوی فارغېدل او موږ یې د فراغت په غونډه کې ګډون کړی و، نو ما لپاره یو خوشحالي او یو هیله دا وه چې ښه مثلا څلور کال وړاندې چې یوه پیغله یا یو ځوان راغلی و پوهنتون ته، او څلور کال وروسته اوس فارغېږي، کوم تغییر او کوم تغییر کړی. ما د دوی په شخصیت کې، د دوی په علم کې، د دوی په چال چلن کې یو جوت تغییر لیده، او دغه تغییر دومره خوند راکوي چې ما دغه ډول خوند کلم نو حس کړی. بیا له مغه وخت را وروسته هر کال چې کله زموږ ماتلین فارغېدل، ما بلا نغه چې هیڅ ډول کوم قضیه ممکنه کوله، په دغه مجلس کې مې حتما ګډون کوو، ځکه به مې کوو چې ما به یو تغییر لیده، او د دغه تغییر لوجه ما د ځان لپاره د قناعت حاصلو چې زمونږ کار زمونږ هڅو زمونږ منډو ترړو یو نتیجه ورکړي او نتیجه یې اوس ګورم. او بیا خو د خوشحالۍ ځای دی چې کله ماسلین په کار شي یو ادارې ته لاړ شي یو هلته ستا یو ماسل لګیا کار کړي یو تا وګوري نو بیا ته پوهېږي چې ما څومره سپېڅلی کار کړی چې یو څوک مې د کار جوړه کړی اوس دغه دې لګیا دی کار کړي. نو په ټوله کې استادي نه یوازې دا چې د ټولنې د رغښت او د رغون دنده ده بلکې هغه څوک چې په خپله استاد دی د رواني تسکین لپاره یو ډېره ښه وسیله ده.
مننه استاد، تاسو ته بیرته راوګرځم. موږ سره بل مېلمنه هم شته، د پانتون محصله چې وړاندې محصله و اوس په کور ده. حسینه جانې ته هم ستړي به شي، په خیر راغلی. کله چې زه محصله وم تر ټولو یو څه چې دغه محصلې د ورکې ډېر خوند کوي او استادانو پسې غیبت کول دي. زه نه پوهېږم چې حسینه به ما سره په دې برخه کې موافقه وي که نه. حسینه جانې، تاسو راته وایې د استادانو نه او په ټوله کې دغه موضوع چې باور ته اشاره وکړه، څومره به استادانو پسې غیبت کوه؟
سلامونه تاسو خبره ده چې مونږ باندې استادان ډېر زیات ګران وو، مونږ ورته ډېر احترام لرلو او زمونږ استادان مونږ سره داسې چل چلن کوو لکه کور چې اوسي یا اولاد چې اوسي داسې چلند یې کوو. بیا هم هغه وخت به مطلب مونږ به د استاد غیبت کوو چې کله یا مونږ ته به نمرې کمې راکړلې، نو غیبت نه و خو یعنی مطلب هغې پورې به م خبرې کوي چې نمرې کمې راکړې، نور نو داسې غیبت مونږ د استاد نه دی کړی او مونږ د استادانو نه ډېر راضي وو.
مننه حسینه جانې، بیرته تاسو ته راځم. سلیمان خیل صاحب، تاسو ته راځم. تاسو راته وایي په افغانستان کې مو هم تدریس کړی دی او دلته دا دی اوس هم لګیاستی تدریس کوي، څومره توپیرونه وینئ په پوهنتونونو کې؟ هلته څه ډول سیستم روان ده او په بهرنیو هیوادونو کې چیرته چې اوس تاسو تدریس کوئ دلته توپیر څومره ده؟ د سیستمونو ترمنځ محصلین سره برخورد په صنف کې د استاد رویه د افغانستان او د نور هیوادونو ترمنځ کده توپیر لري توازی کوي؟
مننه خوري. په افغانستان کې استادی کزو یم یم خپل منه هڅه ډیر یو ځوان په صفت باندې ما افغانستان کې استادی شروع کړی ده، نو تبان شروع کوم تجربه جینه شوه ده. تقریبا موږ هم په کې ډیر تیر وطن کړی دي، د مرسته کرا کرا زده کړی دي لکه د خپل طرز دی استادی. دلته اکثر استادان چې دي که څوک پانتون کې تدریس کوي نو هغه هغه د یو پروسه ده چې د دکتورا اخلي، په دکتورا کې ته منهج دي چې راسستان باندې کار کوي او له هغه نه ورسته ته استاد کې یې پننګ. په افغانستان کې اکثر په دې ورسته کې لکه شی یو په اکثر زموږ لسانس فارغین ول د خپل لسانس نه فارغ شوم بیا د استاد شوم، نو به تجربه دي وي نو هغه یو څه کله کله منفی اغیز وکړي. یعنی د خپل بعضې خاطرې لرم چې هغه اوس ته فکر کوم ځان ته مې کله کله قهر راشي چې باید دغه کار ما داسې نه دی کړی، خو زه به هغه په ملامتي به په بې تجربهګي ور واچوم. دلته لږ درکه زه وایم چې لږ نظم ډېر دی، لږ سټنډرډایزیشن ډېر دی، په دې چې یو استاد اول د ټیچر اسسټنټی نه شروع کوي، فقط پروفیسور تدریس کوي او دغه د پی جی محصل او یا دغه تازه پوسټ ډاک محصل چې څوک وي پوسټ ډاک کې څوک وي دوی فقط د اکسرسایزونو یا تمرینونو بخش کې یا د سیمینارونو بخش کې همکاري ورسره کوي، نو دینه کرا 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 مخته ځي چې د خپل هغه سټنډرډایزیشن یا نظم راولي. او په افغانستان کې اکثره موږ ډېر به تجربه استادان به مستقیم مولګ تدریس وکړي، اکسرسایز هم واخلا او ټول کارونه مختوي سه چې تا باندې کې به اوسه کمیو کاستی موجود وی راځي به. او څنګه تاسو یې یادونه وکړه من هیز د محصل ما هم که رښتیا وایم استادانو ته هم کله کله ډېرې خبرې کړي یا غیبت کړي، خدای دې عفو کوي. دا په دې معنی نه و یعنی هغه وخت کې کله کله موږ غوښته چې ډېر یو شی زر زده کو یا لږ ډېر زده کو یا خیر هغه کمیو کاستی چې موږ خپل احساس کوله دغه نه به موږ سر ټکو یا شکایت کوو یا اکثر امتحان کې خو به ټولو شکایت کوو، هغه چې خصوصا خوشاله نه وي غیر دې چې څوک سلوي سي نور خو یو خوشاله نه من هغه ماسل موږ دا شکایت کوو نو زه په دې کې د ماسل نن طرف یو څه سوم نیسم اکثره شایانو ته ځکه زموږ استادان د تجربه خو بیا په افغانستان کې زه خپل د یو استادون په اخره کې چې زه د ماسلینو یو ملګری استادم ملګری مې مقصد دا و چې ما خوخته کوشش میکاو چې زه له دې ماسلینو سره په سمت کې ډیر یو کیژوال یا ډیر یو عادي رویه واخلم ځکه چې کله چې زما خپل تجربه و چې کوم استاد مو سره ډیر منهج ملګری او دغه خلې موږ درس یې څه زکاو هغه سره کومه کوم سوال درلود ډیر په جرأت سره مې راځه احيانا دا استاد کوم ځکه یا زموږ په فکر غلطي بشوي نو موږ په جرأت سره چې استاد دا څنګه نه دي یا کوم مواد به کوم مثال دغه اپډیټ نه وو نو موږ به سره کولای شو چې په جرأت سره وځو نو دا څه ما کوشش وکړ په اخر کې ځان مې د سوالات تور سره چې د خپل ماسیرین سره د منهج یو ملګری پاتې شمه چې وایته کتم به دی باندې هم وی زموږ په هنځي کې البته موږ د کرکټ میدان درلود شاته د کرکټ اکیډمي ونه چې دغه سم بخلاص شو ما جګر کې به کرکټ کې اول نفر بده ولاړ ما راځي چې ټیم جوړ کړو او کنه ما وختل چې د ماسینن سره زه خپل ځان لپاره هم خو چې مالک سپورت نه کاوه خو وخت چې ماسینن سره ځنې دې پاتې شوم یعنی دوی د احساس وکړي چې دغه زموږ د ملګرو یو یو ممبر دی یو غړی دی نو په ستنو کې ما سره ډیر
محصلین سره یو څه ډول ملګرتیا پالي یا ملګری ورسره وي بیا په صنف کې ورته سخت وي چې تدریس په اسانه وکی نو په یم چې دا واقعنی وسات ستونزمنه وي چې محصل سره یو څه ملګری پاتې شي یو دوست خوندي ورسره وي په صنف کې ورته دغه نظم او کنټرول رښتیا هم سختيږي
نه زه خپل تجربه نه وایم چې ما ته ډیر راحت شو ډیر اسانه شو اول خدای دې پانتون محصلین باندې فکر کوم دا نظم ډیر مهم او پدې چې ټول میچ خلک وي اغه مکتب کې ولسم دولسم صنف وي او استاد سره ډیر فری شي نو هغه شاید هغه محصلین غلط استفاده کوي هغه متعلمین غلط استفاده کوي خو ما پانتون کې ما د تجربه نه درلود چې ما سم ته غیر منظم وي یعنی ته ټول ډیر حاضری ما ته شاګردانو راکوله او زمانه نتیجې ورسته ده خپل هغه محصلین چې فارغان شوی دي هغه سره زناست ما خبرې مې کړې دي نو وینم چې هغه ځکه چې ستای او فارغ محصل د خاص کر په هغه مسلک کې یا هغه ډپارټمنټ کې دغه موضوع شته تدریس کاو په هغه برخه کې دنده ولري او ډیر ښه موقف تر رسیدلې نو دلته دا ډیر د خوشحالي احساس کې چې ګوره هغه ما چې کوم تجربه و خمې او انتقال کړه او دی خپل خواري هم کړه دا خو یعنی هغه منهج دی راهنما یا منهج دی استاد مختل برخه هم صحیح مختوړه ده نو دغه زه فکر کوم چې زه کله چې سړی یو تدریس کوي د غنورسته کلاسې والیټ کوي په اخره کې نتیجه هم ګوري نتیجه دا چې یو دوره دوه دوره درې دوره څلور دوره محصلین فارغان شوی دي او هغه لیدلې مې چې کوم دغه مشخصا کوم دغه مسلک چې ما تدریس کړی کوم دغه مسلک یې وای دی چې څنګه لستره وړي نو زه فکر کوم چې زما تجربه دې سره ډیره ښه
مننه سلیمان خیل استاد کور ودان محبوب شاه استاد ترازو استاد تاسو راته وای په امریکا کې چې تاسو کوم پانتون کې تدریس کوئ هلته سیستم څومره توپیر لري وسره په څنګه کې افغانستان سره مقایسه کوي څومره توپیرونه شتون لري او افغانستان کې کې چیرې اوسه اصلاحات راشي او پانتونونه خلاص شي یا د تلکانو پر مخوس مال خلاص دي کوم برخې اړینې دي چې بدلون ورکړل شي ترڅو ځوانان په نوې ټکنالوژي سمبال زده کړی وکړي
او ډیر مننه لکه څنګه چې مخکې استاد مو ته اشاره وکړه یو مسله خو د امکاناتو کمښت او زیاتښت لبد مرغه موږ په افغانستان کې امکانات او په کافي اندازه یعنی هغه ظرفیت ورته نه لرو چې څه ډول په ټولې نړۍ دنیا کې د یو پوهنتون د استاد لپاره یا د یو پوهنتون لپاره شرایط دي دلته خپل مثلا زچ په کمپاونډ کې درس ورکوم دلته اصول او قواعد د چي پي اچ ډي چې هغه د اسسانټي یو دورې تیر کړی وو هغه باید درس لار شي هغه هم ک پي اچ ډي استاد هم صرف تزینو د یو سینیئر استاد سپرویژن باید ورسره وي. لبد مرګ بیا په افغانستان کې مونږ د دوګو لوی ظرفیت د کمښت سره مخ یو. مثلا مونږ په ټول افغانستان کې پی ایچ ډی استادان ډېر کم لرل او هغه کې د روسي کې پیدا شوی یو بدبختانه داسې یو سیلاب راغی چې اکثره استادان ټول د افغانستان راووتل. نو زه په خپله ځپل لیسانس مقرر شوی وم، لیسانس نه فارغ شوم، ولله 17 ورځې وروسته مې امتحان ورکړ او مقرر شوم. کتام دغه دغه چاره یو ډېر ستونزې را ولاړې ځکه کاملا یو بې تجربه انسان. مثلا زه خپله تجربه درته وایم، زه نږدې یو شکلن وم، له پوهنتون فارغ شوم، بیرته په پوهنتون کې استاد شوم او کله به چې صنف ته تلم زه له ډېرو شیانو سره ناشنا وم. زه حتی زه ما کافي حوصله نه لرله کومه چې نور استادان باید ولري یا کوم چې استاد ته بویه چې هغه ولري. بیا نو لږ وروسته بیا ما مستري او پی ایچ ډي او دا شیان شروع کړل. نو دا طبیعي ده چې د درس په کیفیت تاثیر کوي، هم د محصل سره پر روي یو ځانګړی تاثیر پروت وي او هم د درس په کیفیت تاثیر. خو بدبختی دا و چې موږ یو نوی دوره چې هغه د جمهوریت دوره و دا شروع شوی او موږ زیات ظرفیت نه لرو. طبیعي و چې همدغه لیسانس او ماستر استادان براتل. پری وروسته کلونو خو بیا چې قانون هم تغییر شو، ماستران هم زیات شول، نو هر څنګه بیا خو چې ماستران نیول یو زه یو بل کیسه ته کوم ځنه وای استاد شو او یو ډول ځانګړی دغم انسان کې پیدا کیږي، څو په دې عام اسلامي یو ځانګړی نشه په کې پیدا کیږي. نو زه نه وای استاد شو ما او خخ په کارم دا نه و چې زه مستقیما دوی صنف ته لګل وي، خو صنف ته ولګلم هلته استادان کم او سلورم صنف ته ولېږلم. نو هغه صنف ته زه ولېږلم چې زه درې څلور میاشتې وړاندې فارغ شوی او په دغه صنف کې چې زه لاړم نو ټول هغه محصلین چې د هغوی سوی زما سره برابره سوی وه. زه فقط یو درې څلور میاشتې وړاندې فارغ شوی وم او دوی وروسته زما نه بیا فارغېږي. نو هماغه صنف ته داخل شوم، خو زه درس مې شروع کړو. په هغه کې یوه ډېره سینیئر او مشره خزان محصله وه چې همدا زموږ سره هره ورځ به لیدل کتل او بله ورځ لاړم د هغوی د استاد په توګه ورته ودرېدم. نو ځان یو ډول تند وم او هغوی هم داسې خبر خود را سره ونه کړ او یو ډېر لوی کړکېچ ترې را ولاړ شو. ما یو قده واخیسته او اقدام دا وه دا ځکه چې ما تجربه نه لرله او زه یو ډېر بې تجربې یو نوی استاد وم. امتحان چې کله راغی ما هغه خپله ټوله عقده په امتحان کې سره کړه. امتحان کې مې دا سره کړه چې ډېر سخت سوالونه مې را برابر کړل او کله چې محصلین کېناستل زما هدف دغه یو کس و چې زه باید یو کس ناکام کړم. یعنې دا د یو تجربې په اساس تاسو سره شریکوم چې که څه هم دا ما ډېر بد کار کړی و زه پرې ډېر خوښي نه یم، خو دغه کار ما کړو. هغه مېرمن ما ناکامه کړه، دویم چانس ته راغله. دویم چانس ته چې راغله په دویم چانس کې بیا ورته سخت سوالونه راوستل او بیا مې ناکامه کړه. زما هدف دا و چې دا باید ډراپ شي. په دریم چانس باندې چې کله دغه مېرمن راغله نو ما ته چې ګورو استاد ته صحیح ده ته زما د زوی په ځای وړوکی هلک یې ځکه زه بیاویش کلن وم هغه وخت ولی خیر د دې ما مشکلات هم درک کړه. بیا نو هغه ما ته خپله کیسه وکړه چې زه د یو چا په کور کې کاسي مینځم، دا کالي مینځم او دا پوهنتون د دې له خاطره وایم چې له دې فارغه شم چې سبا یو مکتب ته لاړه شم، معلم شم، چې دغه کاسي مینځلو د خلکو د کور د صفایي نه خلاص شم. نو ته له ما سره دومره ظلم کوې چې ته اوس ما له پوهنتون نه ډراپ کوې، دا ښه کار نه دی. نو ما هغه وخت کې پوه شوم چې ته بیر په غلطه لار روانې. نو هغه مېرمنې ته مې وویل چې ته به داسې وکړي چې همدا اوس به په هغه اوله پر چارې زه وکړي. نو هماغه و چې په هماغه اولني امتحان باندې ما او که څه هم هغې هغه خپل اخلاق له وجې ما ته وویل چې نه دي که ته بدنامېږي نوم دې خرابېږي. ما ورته وویل بس وایي دا ستا شروع ده او چې ته داسې وشي نو خو بده خبره ده. ما وویل نه ته وکړه عریضه. هماغه و هغه عریضه وکړله او ما په هماغه اولې پرچې په اوله شپه کې نمرې ورکړې او چانس یم خلاص شو. مسئله دا ده چې مونږ ډېر بې تجربې یاته راغلي وو او په دې کې نه زه ملامتوم نه دغه مېرمن شاید ملامت اوسېده. په دې کې زموږ دا سیستم ملامت و ځکه سیستم داسې و چې یو ډېر بې تجربې شخص راته و داسې ورکوو. اوس مثلا دلته زه چې کله امریکې ته راغلم سټارفورډ ته ورغلم کیناستو او هغه لومړني مسایل ټول شول. زه دوی په لومړي ځل سنټ ته بونتلم. زه تقریبا درې درې نیم میاشتې که څه هم ما پی ایچ ډی هر څه خلاص درې درې نیم میاشتې زه عملته وم، فقط دا نور استادان مې کتل. بیا درې درې نیم میاشتې وروسته زه د یو بل استاد سره د اسیسټنټ په توګه لاړم سنټ کې کیناستم چې ښه دوی په سنټ کې څه کوي. نو د یوې ځانګړې پروسې نه زه ووتم او هر څه مې ولیدل. بیا نو پوه شوم چې خدمته د زده کړو د تدریس اصول څه دي. بدخشانه په افغانستان کې بیا دا شی نه و. زه پرون فارغ شوم، په سبا باندې راسم راتلی لاش سنف ته درس ورکه، چې دا چاره هم زموږ تدریسي کیفیت خراب او هم د استاد او د شاګرد اړیکې خرابې دي. او کله چې زه په خپل ځان پوهېدم چې ته په غلطه روان یې، نو هغه بیا ډېر وخت وروسته. نو دا دې ته ورته مسایل دي چې بدبختانه هم باید په افغانستان کې اوس خو نو هیڅ تمه نشته چې ورته پام ونی وشي. ولې هغه وخت کې چې اړتیا و هغه وخت کې هم ډېر پام ورته ونه شو. نو ځکه زموږ د تدریس او د زده کړو کیفیت هم ټیټ و.
مننه مننه استاد. زه یوازې غواړم دلته یو څو خبرې زیاتې کړم. هغه دوره چې موږ محصلین وو، متاسفانه چې هغه وخت کې داسې استادان چې ډېر بې تجربې وو یا نوی فارغ شوي وو، لکه چې څنګه تاسې خپله تجربه شریکه کړه راغلی، او بیا چې کله موږ فارغ شو یا دا سمستر به چې خلاصېدو، نو بیا به دعاګانې کولې چې خدایا بل سمستر کې دا استاد موږ باندې سات وانخلي، کنه چې بل سمستر کې به بیا هم دا حال وي، چانسونه به وي او دغسې سخت سخت سوالونه به وي. او زموږ یو استاد بیا بغې ته موږ ګوګلي استاد ویل چې دا ګوګل نه سوالونه باسي موږ پسې راوړې، دومره سخت سخت وي. اصلا خبر نه چې دا چپټر به کم کنج کې
ستاسو د خبرې په تایید داسې خبره بالکل درسته ده. ګوري موږ ته فکر هم داسې راکړل شوی چې حتی ما تاسې پوهېږي کېدای شي دا غږ ما هغه په مشرانو استادانو واوري، او بیا چې دا وروسته په دې وروستیو کې بیا ما ورته وویل چې تاسې ما ته ښه نظر نه دی راکړی، ښه مشوره هم نه ده راکړې. زه چې کله نوی استاد شوم ډپارټمنټ ته وغوښتم، پنځه شپږ استادان راته کېناستل، راته وویل چې ګوره څو شیان کې ته ډېر ځوان یې، یو کار به کې چې محصلینو سره به نه خاندي، دلته جنتي دي، دلته هلکان دي، ته به نه خاندي ورسره، بس ډېر سټریک او ډېر جدي اوسېږي. اما رو ما یو سنسز دې سترګو چې دیو، حتی تاسو ویلئ چې ما ته خپل رواني تکلیف پیدا کړي، ځکه چې زه په فرنیچر کې داسې نه وم چې زه باید ډیر جدي اوسېږم او ډیر غصناک اوسېږم. ولې تاسو سم کتلم ځان باندې غصنی ولو، یعنی دا یو سمستر وروسته ما ځان سره فکر وکړ چې ته خو ډیر په غلطه لار روان یې، دا تاسو ته د غصا د جدي تاکي نشته چې په زور ځان کې راولي او ماسلین درنه خبر کې خطا دي چې ځان بیرته نورمال حالت ته ویسي او نور وغه څنګه چې استادان دي هغه رنګ وشي. نو موږ کار مشورې هم غلط راکړل شوی وي. ولې اوس چې زه ګورم یعنی کاملا متفاوت اوس که زه لنن نه مثلا 2014 کې زه استاد شوی، 2014 محبوب او د 2013 محبوب، زه اوس مکه اسمان فرق لرم. زه اوس که اوس زه استاد شم په دغه وختو کې په کابل کې، نو زه به یو ډېر کامیاب او موفق استاد یم. ولې په هغه وخت کې بس بدبختي وه، هم د وطن هم زمونږ هم زمونږ د ملت چې دغه شان حالتونه څه به وکړو.
مننه مننه کورودان. حتما ساس مشورې به د هغه استادانو په اړه چې نوي پانتونونه ته ځي، هغه خصوصي وي که دولتي وي او دوی نوي استاد کې یو بې تجربې وي، حتما ساس خبرې به د هغوی په اړه واورو. خو اوس به حسینې ته ورشو. حسینې جانې، ته راته ووایه تاسې کله څو سیمسټره مو چې پانتون ویلې، د داسې کوم استاد سره خو به نه یستې مخ شوي؟ که مخ شوي یستې حل لار مو ورته څه ټاکلې وه؟
دا چې زمونږ استادان ډېر بااستعداد استادان، او زمونږ زیاتره استادان داسې وو چې د ماسټر وو. خو یو وخت زمونږ یو سمسټر وو په دې کې مونږ ته یو لسانسه یعنی تازه فارغ شوی وو، بېرته زمونږ هم د خپل پوهنتون نه فارغ شوی وو، مونږ ته یې راوړو او درس ته یعنی مطلب یو سمسټر کې زمونږ هغه استاد شو. خو داسې وو چې زمونږ ټول درسونه په انګلیش وو، یعنی ډیر کم زمونږ په کلاس کې پښتو یعنی ویل کېده او د درسونه ډیر کم په پښتو کې. خو دغه استاد به چې کله لګیا او انګلیش کې به لګیا او خبرې به کولې، درس به تشریح کوو، بیا په منځ کې به هغه کوم لفظ یعنی کومه خبره چې وه په انګلیش کې به نه شوه کولی، دا به پښتو ته تبدیل شو. تر ډیره به زیاتره به دې بیا پښتو استعمالوله. نو کله کله مونږ په کلاس کې به مونږ انجونې یو بل ته خندا هم شو چې وګوره استاد زه څه کوي. خو بیا مونږ یو څو دفعه ادارې سره ومغږیږو په دې اړه چې زمونږ استاد لږ څه مشکل لري. خو بیا استاد ډېره هڅه وکړه چې مونږ سره مخ ته لاړ شي، یعنی زمونږ درس مونږ ته په ښه طریقه باندې تشریح کړي. یعنی تقریبا په لومړۍ څو ورځو کې چې هغه استاد زمونږ کلاس ته راغلی، دومره مشکل و یا روسته نو یو تقریبا یو دو درې هفته روسته استاد ځان مونږ سره د تیار کو یعنی یو رقم داسې مونږ سره کو چې مونږ هیڅ دغه استاد نه شکایت یعنی مونږ نشو کولی چې هغې نه شکایت وکړو ځکه د هغې درس ډېر زیات په مخته روان و د نورو استادانو په شان د هغې درس مخته روان و او همدغه یو استاد و نور استادان زمونږ استادان چې ماسټر و یوازې یو استاد و همدغه مشکل و بیا شکر ته مونږ ادارې
بندنه کور و دان حسین جان ژوندی وسی اوریدونکو که تاسو بغواړئ چې د استادان د کومه ځانګړې پوښتنه وکړئ یا د ژوند په اړه باندې یا د استادۍ د ژوند په اړه باندې کولی شئ چې زموږ په واټساپ باندې زنګ ووهئ 00 24 22 12 24 26 01 د واټساپ شمیره ده، په دغې شمیره زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې ورنه مطرح کړئ. یو لنډه دمه اخلو بیرته راګرځم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا ستړي مشه د ژوند رنګونو پروګرام دی. نن له دوو قدرمنو استادانو، استاد محبوب شاه محبوب او همدارنګ استاد وحید الله سلیمان خیل سره د دوی پر کاري ژوند او د استادۍ پر ژوند خبرې کوو. محصله حسینه هم را سره شته ده چې له دوی نه بیا د دوی د محصلې د ژوند په اړه وو. استاد سلیمان خیل، که تاسې ته راشم، په ټوله کې زه فکر کوم چې یو استاد په اونۍ کې په یو صنف کې به یو درسي ساعت لري. که چیرې داسې د کور نه مهم کار کله پیدا شوی و او تاسې په صنف کې یو عجل درسي ساعت درلود او ازموینو ته کم وخت پاتې و، د یو استاد په توګه دې کم کار ته ترجیح ورکړی؟ کور ته تللی که نه صنف کې پاتې شوی هغه درس مو حتماً تکمیل کړی؟
وبخې که یو ځل بیا تکرار کړي دا پوښتنه مو دغه وروستۍ برخه مې سیوانه ورځ نه.
که چیرې داسې یو پټوله کې، خو فکر کوم چې په هر صنف کې یو سات یو درسي سات لري، که مضمون بیا کریډیټونه ډېرې بیا دوه ساعته ورکول کېږي، هغه معلومات چې زه لرم د درسي ساتونو نه، که د دغه درسي ساتونو په وخت کې یا په ورځ کې چې تاسې دا باید درس ته لاړ شي، صنف ته لاړ شي، د کور نه یو عجل کار پیدا شوی او تاسو ته ویل شوي وي چې باید اتمن کور ته راشي دا کار تکمیل کړي او ویې کړي، یعنی تاسو ته اړتیا وي، درس ته تللی یاستئ که نه کور کار ته ورسېدلی یاستئ، څه مو غوره کړي دي؟
زما شخصا خو داسې و چې کور کابل کې وو او پوهنتون ننګرهار کې، نو زه به سفر به مې کوو چې لا بډمه، نو کور نه داسې عجل غږ به نه کېده چې راشه، غیر دې چې خدای نه خواسته مړی ژوندی چې وشي او داسې واقع وشي چې هغه نو د هغه یعنې داسې شوي هم دي. په 2014 کال کې زلاړمه دوه ورځې مې تدریس وکړ، درېمه ورځ مې صنفونه ول، سهار وختي زما نیکه د خدای وکړي هغه وفات شو، ما ته تقریبا سهار 3 بجې پیغام راغی چې دا واقع شوی ده. نو زما صنفونه ول درې مختلف صنفونه کې زما ساتونه ول، نو چې هغه د افغانستان سنتي ټولنې ته په کتو سره دغه مړی ژوندی پرېښودل هم نه کېږي، بیا خپل د کورنۍ هغه چې وي نو پانتون سره یو ځای هم وای، نو د عادي موضوعاتو دپاره چې څنګه چې ما ویل دومره ډېر عاجل موضوع چې نه وي نو زه سم نه پرېږدم، باید سم واخلم، ځکه زه یو نفر یم کور کې، یو نفر ته بس ضرورت یو کومه خبره به وي کوم کار به وي، خوالته ماته 50-80 په دې مګر سمفونه کې محصلین راته منتظر ول، نو هغوی هلته ناستي په دې تمه چې استاد به راځي او درس به یو د هغوی د آینده خبره ده. نو زه به د افغانستان په شرایطو کې زه به د اروپایي پوهنتونونو سره یې پرتله کړم، د هغه سره به زه پوهنتون کې پاتې کېږم، غیر دې چې ډېره مهمه او ډېره عاجله او یو اکسیډنټل پېښه وي. په اروپا کې به داسې دی چې اکثره ټول اروپا نه شم ویلی، کوم پوهنتون کې چې ما تدریس کړی، ما سلواک تخنیکي پوهنتون کې مې تدریس کړی یو دوه کالو دپاره، او زلته المان کې سلواک داسې و چې هلته به کومه هفته اما غبرزم که چاته عجل کار پیدا کیده نو غسم به کینتره او خپل تر او چینتان وخت پورې د وکول شي چې الته دوله سفته لیکچر دی باید او سمستر دوله سفته درس پورا کی که یو وخت ته نشي کولای کومه جنہ کینسل شو یا کله کله یغانسته یو استاد کانفرنس دی نو یو وخت درس نی بیا الټرنیټیو بلاستیک یا غاړې بل ورسته اړې نو البته دا غسه ده په افغانستان کې کثیر شو اما کثیر ده پاتې دی
دا افغانستان د سیستم په اړه د دې سره یو بل جخت پښتنه بدا و چې کله کله به داسې کېده چې یو استاد خپل لیکچر به بل استاد ته پریخي وو او بل استاد به چراغه هغه مضمون به چې تدریسولو کله کله به ځینې تضادونه په لیکچر کې رامنځته کېدل یا د نظریاتو اختلاف وو او محصلینو به داسې برداشت کول چې استاد ډیر پوهیږي او لږ پوهیږي څومره استاد لپاره بیا ستونزمنه وي چې دغه حالت بیرته راسم کړي او جوړ کړي
د استاد کې یو شی مهمه ده چې آمادګي مهمه ده د استاد چې تل خپل باید محصل وي هر اوره چې سنت لري لږ نه باید مخکې کړي نوې د کې لچر لري باید تاسو ته درې څلور پنځه شپږ ساعته آمادګي نیولي نو زه خپل دې کلک مخالف یم که یو استاد سیستم کې خو خیر تاسو ته مله خبره کوم په سیستم وګورئ چې استاد نشي کولای یو هفته نو یو په ځایبل څوک راځي هغه یو کلاس تدریس کوي نو موږ لیدلې په خپل د هغې محصل دغه یو کلاس چې فقط دای شي تالته مصرف وساتي درس مخته په دې نه چې هغه بل استاد چې مثال دغه چې آمادګي دا فتن هم دغه یو مستق لپاره یو درس لپاره آمادګي نه لري نو بیا مشکل کې چې هغه راشي یو کوم ځای کې مخته وړي ته دغه نه یو قدم مخته واخلي کنه لکه یو وخت بل د پاسه پکې دا ډیر سخت ده چې دسی وشي خو د څه کېږي زما خپل تجربه ده یو وخت په یو ز د ډاکټرانه تلو ما یو سمستر یو رخصتي لپاره تلم یو میاشت کې څومره لپاره تلم بیا زموږ یو استاد صدروم سم باندې مضمون درس وکاو بیا هفته دلته دغه پوزای هغه ولته موجودو خو تکي هغه کوم د غورځي کوم موضوع چې هغه موضوع کې مزرب دي کې درس معلومات پنه مونږ بیا چې راځه دغه موضوع ته مختوی سره هغه هغه استاد چې هغه زما خپل جونیئر میورانه لکه ما هم دورو ما دوه دورې جوړستونو هغه خپل لکه مثلا ماته د استاد په هغه استاد چې خپل لکه زه او ته استاد ونیو مونږه ماته چې استاد د یو ورځ د درس ورکنو هغه کار ما وکړ خو نه پیګم چې تجربه بسره خمتي شاګردانو ته ودره یو کنفیوژن ورزیدلې چې ولا دا استاد څه پیږي هغه کنه پیږي دا شاید دا کانفلیکټ راغلی وي نو دغه لپاره زه فکر کوم چې خدای چې یو استاد هر څه مخته وي سیده ما خپل شخصي نظر ده نو که یو افتنه کې سیستم کې به دا شی وي چې د امتحان وخت به فکس نه وي د سیمستر لپاره د کریډیټونو او یا د تدریس دغه مقدار فکس شي د یو پر اساس باندې کې یو استاد چې نن مسکیږي یو استاد چې هغه به بل افتي کې هغه چې همدغه څو تر دمتنو هغه دوره کې دمتنو په وخت کې دومره وخت موږ بفر ولرو چې هغه یو افته چې مسوي یا دوه افته چې مسوي کله کویا کوم لازم نه مسوي هغه دلته په کې به ته جبران شي
مننه مننه استاد استاد محبوب شاه تاسو ته راځم ځینې استادان ډیر زیات تکړه دي مخکې استاد سلیمان خیل مشوره وکړه په مضمون ډیر ښه پوهیږي معلومات پکې ډیر وي مطالعه ورته ډیره کوي خو محصل نشي پوهولی ستاسو په اړه باندې څه ډول یو استاد په کوم ځانګړتیا وسره کولای شي چې محصل ته هغه څه چې په خپل ذهن کې دي په خپل فکر کې دي ور انتقال کړي ګوري
یو عالمان وی بل عالمان دي زین دې خلک به د سوي چې ډېر ښه عالمان وي زه دې تاسو کسان پیژنم چې دا وي په سویا اشخاص زموږ په اکثر په هنتونو کې نو ولې وي بیا معلمان نو وي بیا دا علم نشو انتقالولې یا ورته یې نه لرله د ژبې د فصاحت د بلاغت او یا خو چار مسله وا ولې معلمان نو از ما په فکر ک یو څوک مثلا په هنتون ترازی او د استاد په توګه درس ورکړي درسته د علم خو خامخا مهم ده چې دا باید پرې ټول مسایل پوي خو له دې سره سره چې هغه عالم سره وي باید معلم هم وي یعنی د معلم ځانګړتیا وي ولري د ژبې فصاحت او بلاغت ولري د هغه حوصله ولري چې دی ودري یوزه د ډېر خلک پیژنم چې ډېر عالمان خلک وي ولري د دې حوصله نه لري ځکه چې پوانتون کې یا مثلا په مکتب کې درس یو بل چاته چې ته تشریح کې دی د ډېر لوی حوصله غواړي یعنی دا داسې د کم حوصله خلکو کار نه دی او کم حوصله خلک په دې کې ډېر ناکامیږي ځکه چې اوسلۍ ډېر نوی نو ته مثلا په حسین کې چې په افغانستان کې موږ په سینفونو کې ډېر ماسرین لرو خو په نور بهرني هو مثلا په امریکا کې موږ څو سینفون لرم اته کسان نه کسان هغه ډېر لوی سینف دي لس کسان دي چې ډېر ښه درس پکې ورکول کېږي نه د استاد اوسله تنګېږي ورسره او نه هم د ماسل اوسله تنګېږي ولې موږ خو کابل پوهنتون چې مرکزي پوهنتون و موږ په خپلو سنفونو کې 50-60 کسان لرل په ځینو مثلا زه چې کله ماسل وم نو په هغه وخت کې په ننګرهار کې موږ په یو سنف کې 30 کسان نو کېدای شي دا استاد ته به معلومات وي داسې سنفونه به وي چې په هغه کې 100 کسان هم وو نو یا حتی موږ په کابل پوهنتون کې ما ژورنالیزم کې درس ورکو هلته موږ په یو سنف کې اویا کسان اتیا کسان اتمان لرل په ادبیاتو کې بیا خو هلته 50 کسان نه زیاتې بل نو په لویه کې استاد یوې ډېرې لویې حوصلې ته اړتیا لري او دا حوصلې سره سره د ژبې هغه اصلاحاتو بلاغت ته هم اړتیا شته چې دا خپل علم خپل هغه څه چې دی په ذهن کې لري هغه څنګه وړاندې کړي هغه د ایرایي ډول او طرز څه ډول دی دا مثلا ډېره مهمه ده اوس موږ چې کله محصل ما ځینې ډېر داسې استادان لیدل چې ډېر لایق خلک وو د هغوی کتابونه به چې موږ لوستل نو داسې ډېر معتبر آثار یې لیکلي وو ولې خو کله به چې صرف کې ودرېد بس دا به لګیا وو موږ به ناست نو بس خلاص فرق هم دومره وو نه موږ د ده به خبره پوهېدو نه دی زموږ خبره پوهېده یا به د ده درس څومره پیچلی کړي چې موږ به پې نه پوهېدو یا به هغه د ایرایي ځواک نه وو زه یو خپل یو بل مثال وایم نه غواړم ته نوم واخلم زما خپل مسلک ژبپوهنه وه نو ما به کله ناکله دا ځینې مشران استادان چې مثلا اکثره په خارج کې ځینې اوسېدل دوی به راتله نو به ما به بیا دوی صنف ته ځان سره هلته بوتلل او زه به ورته کېناستم سره د ټولو محصلینو او استاد ته به وویل چې بس ته موږ ته وغږېږه دغه محصلین دي زه ورته درس ورکوم مثلا ګرامر درس ورکوم یا لهجه پوهنه درس ورکوم چې هر څه ورکوم خو تاسې وغږېږئ په همدې مسله کې یا حتی خپل شخصي تجربې راسره شریکې کړئ نو یو ورځ ما همداسې زموږ یو له ډېرو مشرانو او ډېرو تکړه استادانو داسې استادانو چې هغه زموږ د پښتو ژبې یو ډېر لوی نوم دی هغه راغلی وو افغانستان ته نو بیا ما ځان سره بوته صرف ته نو ما ورته وویل چې استاده موږ به درته کښېنو او تاسې موږ ته بس وغږېږئ د ژبې چارش کې تاسې خپله خواړه چې وغږېږئ نو هغه شروع شو خبرې شروع کړې شروع کړې تاسې پوهېږئ زموږ ساعت خلاص شو استاد وته په سبا چې زه بېرته راغلم درس ته نو هغه ماسرینو مانه پوښتنه وکړي چې استاد د استاد خو موږ خو ډېر لوی نوم اورېدلی دا د کتابونه مو لیدل لوستي دي ولې موږ په درس پوه نه شو نو ته څنګه دا تاسو پوه شو ما ورته وویل خدای رښتیا خبرې او خدای شته نو ما ځل پوه نه شوم ځکه د دا ژبه دومره سخته کړې وه چې هغه نو زه ما ته م اړتیا وه چې زه باید کښېنم چورت پې وهم او دا باید ترجمه کړم بېرته عادي او اسانه پښتو ته نو ښه دا ملامتي شاید یا زمونږ یا د استاد وي چې مونږ د هغه په ژبه نه پوهېږو یا هغه زمونږ په ژبه درس نه ورکړي ولې په لویه کې مونږ که چېرته صرف ته درېږو نو د علم ژبه باید دومره اسانه او ساده کړو چې هر څوک پرته له فکره پرې پوه شي اړتیا نشته دی چې مونږ دومره پیچلي ترکیبونه وکاروو دومره پیچلي مفاهیم وړاندې کړو چې زموږ محصل ګیج شي چې اوس دا څه خبره ده اوس کیسه څه ده نو دا مسله ډېره مهمه ده بدبختانه داسې پوهېږي چې مونږ یو بله ستونزه څه لرله هغه ستونزه دا وه چې په افغانستان کې مونږ د استاد ته به معلومات وي تاسې به هم خامخا لیدلي مونږ د افغانستان په پوهنتونونو کې څوتله استادان هم لرل چې څوتله و مطلق څوتله و موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې کانو استادان هم لرل موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې له بده مرغه داسې خلک لرل چې هغه دوه درې خبرې نشوي کولی رپې ده به دومره به تر تاثیر لاندې راته ولې د افغانستان په پوهنتون کې استاد وجه څه وه زموږ د استخدام پروسه نادرسته وه مثلا کله به چې استاد مقررېده نو هلته به امتحان به یې ورکوو ریټن ټیسټ به په ریټن ټیسټ کې که ته کامیاب شوې ورپسې یو کانفرنس به ورکوو هغه ډېر داسې د یو ډول نمایشي امتحان و بیا به ورپسې درېدي یو کانفرنس دې ورکول او بس مقرر دې به نو که ته به توتلاوي که ته به کون وي که ته به ګوم وي که ته هر شی به وي ته کامیابي دي. مهمه خبره ده چې تا لیکل امتحان درست ورکړی وی. نو همدغه مسله وه چې یعنی دغه ټول مشکلات چې سره راجمع کړي، مثلا د یوې خوا د امکاناتو کمښت، د بله خوا د ظرفیتونو کمښت، د بله خوا د امتحان پروسه دغه شانتې وي، نو طبیعي ده چې زموږ د تدریس کیفیت ټیټېږي. او کله چې د تدریس کیفیت ټیټ شي، بیا موږ په بازار کې خریدار ورته نه لرو. اوس مثلا د ژورنالیزم د پوهنځي به یو کس فارغ و، مګر هغه په ژورنالیزم کې کار نشو کولی. له بیولوژي څنګه به فارغ و، مګر دی به ته ویل چې زه زما معلمي کوم. یا مثلا له زراعت به فارغ و، دی به تلو مثلا یو بل کار به کوو. یا د طب به فارغ و، تاسو وګورئ زموږ د طب پرخي له طب پوهنځي به فارغ و، مګر د ده سویه به د یو لیبران په کچه هم نه وه. دا وجه دا وه چې زموږ ټول د تدریسي کیفیت ټیټ تللی و، او دا ټول د دغه قواعدو، اصولو او د امکاناتو د نشتون له وجه و. نو زما خپله که څه هم خاص موږ دغه وړاندیز به یا تر ډیره لویه تر مثلا یا عملي کېده یا نه عملي کېده، کله چې زه په وروستیو کې د دولسمشر په دفتر کې کار کوم، زه د فرهنګي چارو رئیس وم، نو ټول کار مې د لوړو زده کړو معارف او اطلاعات فرهنګ د دغه وزارتونو سره. نو ما څو ځلې په دې وروستیو کې کار په دې روان چې ځینې تعدیلات راشي په قوانینو او قواعدو کې، نو ما هغه ځلې د لوړو زده کړو له وزیر سره او د ځینو نورو دوستانو سره وویل چې ما وویل چې ګورئ زموږ پوهنتونونو ته تلو استادان راغلي، او دا هغه استاد ملامت نه دی او نه هم د ډیپارټمنټ چا څوک امتحان اخلي هغوی ملامت نه دي. په اصولو کې درته دا لیکلي چې چا په پرچه کې ډېرې نمرې واخیستې هغه دغه دی، هغه کامیاب دی. نو چې په پرچه کې یو تتلو سړی ډېرې نمرې واخلي، خو طبیعي ده چې هغه استاد کېږي چې محصل به ته بیا ټکې نه شي زده کولی. یا یو بله مثلا د ویرې دغه ولري جرأت یې کمی، نو دا هغه څه دي چې باید موږ مخکې له مخکې په دې پوه شو چې استاد که چېرته پوهنتون ته راځي کوم د کومو شرایطو نه باید تیر شي. دغه مثالونه وګورئ، مثلا په نږدې خیر د ډېرو غربي هېوادونو ته تګ ته اړتیا نشته، مثلا په هند کې وګورئ، په چین کې وګورئ، یا په ځینو نورو هېوادونو کې، روسیه کې وګورئ، له هغه وروسته بیا موږ به خپله پرېکړه وکړو او یو چوکاټ به ورته جوړ کړو. خو بدبختانه چې دا دومره خرابه شوه چې اوس خو نو فقط چې یو دوه ورځې د طالب سره جنګ کړی نو ته اوس راسان په پوهنتون کې استاد کېدای شي. نو په هغه وخت کې خو لا ښه یو څه اصول او قواعد ولې اوس خو هغه هم نشته.
مننه استاد، مننه. کور ودان زموږ هم یو استاد و چې هغه به تدریس موږ ته وکړو. بیا به خیر کې استاد اخر کې ویل پامې دین چې گفتم، نو بیا به موږ ورته سرونه خوځول شي پوهشي او چای خو دې وویلې. حسینې تا نه اورم، پوهنتون دوره کې حتما داسې یو څه سره مخ شوي داسې کوم استاد و چې ښه به لایق وي، ښه به پوهېږي، خو نه شي پوهولی مقابل لوری.
داسې ده چې زموږ په لومړی سمسټر کې چې موږ په مکتب نه فارغ شو او نوي یعنې پوهنتون ته راغلو، نو موږ هم پوهنتون په سیستم نه پوهېږو. د پوهنتون درسونه هم چې ډېر سخت دي، د مکتب د دورې د درسونه نه ډېر سخت دي، او د مکتب دورې دا سیستم هم ډېر یو اسانه سیستم دی. او بل موږ پوهېدم ځکه ټولس کاله په مکتب کې وخت تېر کړی، نو خو اسانه وه هر څه. نو زموږ لومړی سمسټر کې استاد ډېر لایق استاد، ډېر تکړه استاد، خو د دې مشکل دا و چې دې موږ داسې پوهولو لکه موږ چې یاد اووم سمسټر شپږم سمسټر داسې محصلین ورته ناست یو. او طبعا موږ لومړی سمسټر کې ناست، موږ د دې په لهجه دا ډېر زیات تیز و، د دې درس به دومره تیز و چې دې به شروع وکړه موږ به حیران شو چې دا کوم سر ته ورسېدو. بیا به موږ ورته استاد خیر دی بیا تشریح وکړه. یو هفته یو دوه هفتې موږ همداسې درس واغستو، بیا مو استاد سره چې استاد نور نه کېږي، یا دا درس سیسټم نو ډېر یعنی سلو لاړ شي او یا نو موږ نه شو کولی بېخي. او استاد هم داسې استاد و چې د پورته سمسټر استاد و، زموږ دا خبره هغې ته هم لږه مشکله وه، خو هغې ډېر ځان کنټرول کړو. په لومړیو کې به بیا بیا کله کله استاد ډېر تیز لاړو، موږ به ورته خیر دی استاد لږ بیا یو ځل تشریح وکړه. نو لومړی سمسټر کې موږ مشکل لرلو، بیا نو وروسته خو ځکه موږ بیا یو سمسټر تقریبا کافي تجربه اخیستې وه،
مننه کور ودان واقعا پانتون دوره داسې وخت و چې له انسان یو شخصیت جوړوي او لږ څنګه چې دواړو استادانو مخکې یادونه وکړه کله چې له پانتون یو څوک فارغ شي بیا دا معلومیږي چې هغه به څه کاروي چېرته به ځي او هر پرمختګ چې یو محصل کوي هغه استاد پورې تړلی وي. خو استاد سلیمان خیل تاسو راته دا ووایئ د دومره زحمتونو سره چې پانتونونو کې محصلینو سره باسئ یو شخصیت ورنه بالاخره جوړیږي د غم باش چې په افغانستان کې یو استاد ترلاسه کوي د هغې شخصي ژوند ور باندې په سمه توګه چلیږي که نه؟
زموږ یو استاد چې دا اوس ستاسو راډیو اوري همکار مې دی دغه یو میسج راته رالیږلی وایي دا پکې ووایه موټر په نیم راځي کتاب په کاف راځي قلم په کاف راځي او معلم بیچاره په بایسکل راځي. نو دغه یو ستونزه شته دی چې په افغانستان کې د پوهنتونو معاش خو یې نسبتا اوس فکر کوم دغه دوه کاله کې بته کم کړي دي نسبت پخوا ته لږ ښه شوي وو په اخرو کې یعنی ډېر سره نیولې تر 5000 پورې معاش وو چې ډېر بد نه وو خو د معلم د مکتب یعنی زه فکر کوم فرق مې نه کوو معلم او پوهنتون د پوهنتون استاذ د معلمینو معاش ډېر کم دی چې یعنی دا په دې معنی پیغام دا دی چې یعنی هغه څوک چې بله وظیفه پیدا نه کړي یا ماموریت او یا مثال خپل مسلک کې یو چا ډاکټري ویلي او ډاکټري لږ زر نالایق ایسي دی معلمي ته ورځي که چا کیمیا یا بیولوژي ویلي یا خپل مسلک کې کار پیدا نه کړي سړي معلمي ته راځي. دا په دې معنی چې هغه معلمي ته هغه څوک راځي چې خپل وړتیا باندې په خپل مسلک کې لا وظیفه نشي پیدا کوي. خو هغه څوک چې دا معلمي نو وایي تعلیم تربیه پوهنځي نه فارغېږي مسلکي استادان فارغېږي خو بالعموم یعنی پیغام دا ده چې څوک چې بله وظیفه نشي پیدا کولی هغه دا شي معلم شي. یعنی دغه اوسنی سیستم دا نظام دا د معاشونو سیستم چې دا ډېر یو خراب سیستم دی. زه به تاسو ته د آلمان مثال درکړم. دلته د معلم معاش تر ټولو لوړ معاش دی یعنی هغه په ټولو لوړ بنا وایم خو هغه ډېر ټاپ کټګوري یا پورته کټګوري کې دی معلم معاش ځکه دوی غواړي چې هغه بهترین کس راشي باید معلم شي. هغه یعنی که رقابت هم وي هغه څوک چې تر ټولو ډېرې نمرې وړي هغه سړی باید راشي معلم شي. ځکه معلم شي دی هغه خو روزنه کوي یا استاد شي دی هغه روزنه کوي نوی نسل روزي یعنی که استاد لایق کوي دغه تاثیر صحیح چې نور ځانګړتیاوې هم دي. استاد مهمه دي چې استاد هم ته اشاره وکړله هغه ځانګړتیاوې هم مهمه دي خو سره څنګه باید استاد پوه هم وي زیره کوي یعنی د خپل ډیر زر څنګه چې ما مخکې مت اشاره وکړه استاد باید همیشه خپل معاصري خپل زده کړه وکړي. نو یو څوک چې د پانت معاصري وخت لایق نه وو نو هغه کس څنګه کولی شي ښه استاد وسي؟ ځکه استاد دی چې هر ورځ باید زده کړه وکړي او نوی شی زده
کړي. استاد وخت کم ده وخت کم ده
ماشه مقصد مې دا و چې ماشه ډیر کم ده
استاد وخت کم ده کلند راته وایي دغه د ازموینې په وخت کې محصلین ته استادان ډېر زیات کړنه کوي. لنډې یو خاطرې راته وایي چې وخت کم ده چې د محبوب شاه استاد ته مې یو لنډه خاطره واور.
او زما د لپاره تر ټولو خرابترین وخت امتحان نه وخت دی ځکه خاطرې ډېرې دي نه به یادوم ځکه بیا ځکه هره خاطره وایم هغه محصل خپله پوهېږي نو ځکه زه نه غواړم خاطره وایم خو راته ډېر سردردونکې ډېر تکلیف ورکوونکې وخت هغه ځکه چې هر څوک کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي. 80% محصلین دا کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي ساته 80% به مې ستړي کې شاید دغه مې کړي خو خیر ډېر محصلین به ووایم ځکه چې اوس ځکه زما ټول محصلین سره ملګرو غوندې ډېر محصلین کوشش کوي چې کم از کم څوک واسطه پیدا کړي یا به د ناکامۍ ډارېږي یا به څوک نمرې غواړي ډېرې یا به څوک غواړي چې ولا د 500 خانه کې راسم او بیا خو دې راکړي. نو دا ډېر ځورونکی وخت د ما لپاره
یعنی
مثال نه زه ډېر لرم خو دا راته ډېر ځورونکی وخت دی کله کله به مې ویل چې دغه بېخي بده مې راځي دغه استاد فقط دغه وجه نه چې امتحان او د نمرو ورکول او د واسطو د ټلیفون او دغه شیان.
مننه استاد. مننه زموږ تخنیکی همکار مې شرکې وای چې په دغه وخت کې بیا هغه تمبل محصلین بیا بيخي استادانو ته هغه چاپلوسی وې ډيري کې ورته چای راوړي او قهوه راوړي او بیا ورته ستونه کوي. محبوب شاه استاد تاسو ته دغه وخت یو لنډه خاطره وای.
خګوري یو خدای چې ما امتحان دی له خاطر نه اخته چې چاته نمرې کم نه ورکم که ډېرې ورکم ځکه ما ته محصلین معلوم وو چې څوک کومې اندازې لکه دي سویه لري او مهم همدا وي چې د هغوی سویه لوړه شي. نه دا چې هغه نمبرو کې ورسره جنجال وکړو. تاسو پوهیږئ چې د امتحان په دور کې داسې محصلین پیدا شوي چې زما یو خور پیدا کړي، د هغې کور ته تللي، بیا زما خور ته ویلي دي چې مثلا ستا ورور هلته استاد دی، زموږ استاد دی، بس دغه وکړه نمرې ورته ورکړه. بیا نو ما ته خور زنګ وهي، راته وایي چې فلانۍ زلکۍ دلته کور ته زما راغلې ده، بس چارته دا خو زما کور ته راغلې، ته باید نمرې ورته ورکړي. نو ما کله چې بیا سبا ته راغلم درس ته، البته امتحان ته، نو دغه جلکۍ مې راغوښته، ما ته راشه ګوره، نو ته زما خور ته ځي. نو دا نمرې خو داسې کیسه ده چې سره ټول معلوم یو پرچه ده، او داسې سوالونه به مړي چې کوم اوس زه خو ستاسو د ناکامولو دپاره امتحان نه اخلم. زه فقط دا د سوي د نسبتا سوي د معلومولو دپاره امتحان اخلم، او ضرورت نشته ده چې مثلا دومره کیسه پسې لرې لاړ شي. بیا نو نمرې خو خلاصې شوې، دا ما کېدېشي نمرې به کمې ورکړي وي یا به وړې کمې وي. بیا له ما نه زما خور خفه وه تقریبا یو دوه میاشتې ما سره خبرې نه کولې، وایي چې ستا زما په خوله باندې چاته نمرې نه دي ورکړي. نو دغه مسلې شته، ځکه افغانستان خو یوه بوستنو څنګه کېدی شي چې اوس ښایي خور درته ووایي چې ته دې ته نمرې ورکړه، هلته که نمرې ورکوې نو کېدی شي چې د یو بل چا حق وخوړل شي، نه ورکه بیا نو کورنۍ جنجالي خلک پکېږي. نو موږ دودیزه ټولنه ده، بدبختانه دغه شان پکې شته، او داسې نه ده نو چې مثلا واسطه به نه منلي. یعنې موږ هم انسانان یو، طبیعي ده چې کله ناکله به تر یو مجبوریت به لرو، مثلا خور ورور یا کورنۍ یا یو بل څوک، یا مثلا مشال استادان دي پر اتل، نو دا کیسه پکې شته. بدبختانه چې دا یو بد بنسټ په افغانستان
کې خوند شته. مننه استاد، مننه. حسین جان، له تاسو هم لنډه اورم چې وخت کم ده، ساسې په ټولګي کې به حتما داسې کیسې روانې وي چې از موینه ته چې وخت لک پاتې کېدو استادانو پسې به برخې ستله. زموږ صنف کې هوا
د څه او چې زبر تخپل یو خاطره وایم، زمونږ یو مضمون لږ سخت وو. هغه د مضمون ستاسو زما د ژوند هم سفر ویل ته ملګری وو، نو ما هغې ته وویل چې ته اوس څه وایې، ما ته نمرې ډېر. نو د دومره ویلو په وجود هم که تاسې باور وکړئ، هغه استاد ما ته ډېرې کمې نمرې راکړې وې، چې زه په دې ډېره خفه شوې وم چې څنګه ما نورو استادانو ته ویلي نه دي هغې نمرې ډېرې دي، او دې ته مې چې دومره هم وویل نمرې کمې راکړې شي. نو بیا ما ته وویل شو چې باید خپله هر څه کې خپله هڅه وکړي، واسطه په درد نه خوري. دا زما لپاره ډېره جالبه قصه وه.
واقعا پانتون دوره د انسان د ژوند تر ټولو بهترینه دوره وي، تر ټولو زما په اند باندې یو څه لږ سخت هم وي. له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی ماسرم پروګرام کې ګډون وکړو او وخت مو راکړو چې خبرې راسره وکړي. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. بیا هم یو مننه له خپل تخنیکي همکار کوم چې تر دا دمه راسره په سټډیو کې ملتیا وکړه. تر بل پروګرام او تر بلې خبرونې ښې چارې. Don't you?